افریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې سات په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رایه اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بللی دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټولې کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیره شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبري اعلانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په غاټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړی لیدلې دي. خبري اعلان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بی درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکارا ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماری سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ وخت ورسید او د آنګ سان سوچی په مشه ملکی حکومت یې ړنګ او مشانه بند ته واچول. د خبرونه په دوام کې به واوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیايي خدمات په نشته حساب دي. ځکه چې اکثره روغتیايي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټولو مکمل تخریب شوی دی. دغه دیوالونه او شانچ نړیدلې دي. د طالبانو پټاوکړي دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نشوي
د ننګرهار کاروانګر له دولت تخواړي
موږ د کارانو ته دوايا نو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دي. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بی باوري رای ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ساعت 8:04 شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارځواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي چې له ډلې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی. پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاس نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخته اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه ولیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوې هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې له بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤولان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوند د کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیايي خدمات اوس په کښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیايي مرکز له تیر دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کر شو چې د روغتیايي خدمتونو د نتر سره کېدو تر څنګ ټول وسایل چورسوي او ودانې په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای د هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټوله مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شان چې نړیدلې دي دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خونو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه د امارات اساس شده چې دا جوړ کې ریپورت بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې غواړي چې روختون ته مړاله ترسو دغه شفخانیته دلته څو ډاکټرانو کار کوي. وو شزینه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کوي یا وو تولس کار کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاران چې موږ په شاله په دغه چې جوړې چې اوس هغه چورس ولا خو پوسټه په خښه کې نو بالا خو نو دی په بل څه خو نه په خښه خو دی سره چورک.
د چپتیرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روختیايي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅمو دا وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیايي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیايي مرکزونه ودانې نه لري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس برابر کړی ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کیږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربیره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډیر کرل کیږي. کیږي حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي د خصوصا د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هم دلته راځي دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي الله پاک واسي روزي ورکړي دلته نشوي
سره لدی چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي خو ګیلمند چې ګټه نور تر رسیدي سهار ګل چې د کوکنارو لبټو شیرې راټولوي وای
ګټه خو نور خلک خو مشت خو ګټه نه رسیدي نو ګټه مول خالي بازګر د چلارم سیرز مردی بکشه هغه مشت هغه وخت پر پورن ورته کو پورن کو کو چې هغه مشت سره لوخه هغه پر ول داسوي
د حاصل دراټولول په موسم کې شاوخوا دوونه وخت نیس هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک شپږ زره تر لس زره افغانۍ پلورل کیږي په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي سرګل چې د حاصل د تللو مسولیت لري وای اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري
په خوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله هیڅ شی هم نه راکوي ټول خلک بسړي سپل د ووس حکومت چې دی د ووس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چا ته تکلیف ورکړ
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالی په اخیستلو ګټه پورته کوله
د ننګرهار کاربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي ک لاسنیوي وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي
پنځه څلوېخ کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کالو راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي دی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي
بزګر باید نور هم تقویه شي سره ورکړی شي اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه د ترانسپورت مشکلات هم
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دی چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بستهبندۍ مرکزونو او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو همدغه رنګه د دې معادل موږ سپین سره وته ورکړي ده همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دو په پلان کې اندیم لرو
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیزه برخه اسري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینی لا ډيري او برابرې شي نو هیواد به د کورنۍ او تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجه وژغورل شي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 40,000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوږه په اوږه کار کړی دی شان فریزر په یو مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10,000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري
دا اونۍ په یو الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 300 ته ورسید دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یو ټلویزیونی مرکه کې چې د خپل ټویټر خبره کړې ورکړل
There's now more than 10,000 Afghan refugees living safely in Canada
دام ګړې چې باندې لزر افغان کډوال په کاناډا کې په خوندې توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای، وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیری. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تیر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشت ول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4.5 لک افغانیو نور حال په دې راپور کې.
زوم او ناوی عبداللطیف سروری او ډاکټره ناهتا محبزاده دوی تیره ورځ د غزنی په نوآباد سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل، ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه موخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ژوند له ملګري عبداللطیف سروری سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیره ښه خبره ده چې موږ 1502000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک
هست.
دوی وایي دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4.5 لک افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټره ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نورې افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاتې و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان یاست.
مواد غذایی بدین.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوې د کورنیو له لوري په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوې او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بیا اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نوی اچول شوای د لوبي فیصله نشي کېده، نو په هیڅ صورت زړه دا ما چوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پويږي چې څه بکوي. بل مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوای، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر رئیس د لوب روانه ده. دا خلک چې لکلونه د ملک چور کړي، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړي او دا سازش یې کړي.
د
خان تر دې بیګنیو څرګندونو لا یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ د عمران خان پر ضد د دسیسو جوړولو تورونه په کلکه رد کړل او هغه یې بې بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې دی هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توطیو تورونه او نورې پلمې وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانسه په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کیږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 کافی رایې ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاډ ښودلی چې له دوی سره د پارلمان کافي غړي شته او بریا به د دوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، دا پروګرام دی برخه ته موزه اجمل اندهر کله کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم له یو ډایرکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکې په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یې بسله په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نومې په انګلیزي ده، هم دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د کورنۍ، د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اګست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپل دنه پیږئ چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید وایم له بده مرغه ډیر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې مونږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند د یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند ښه سو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره،
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو. خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټه یې څه، ما کلي ته یې ګټه یې څه، وطن ته به ګټه یې څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې وایي چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، د خی چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه یې ګله برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د همغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلک پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی. تاسو سره فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو. او وته اروپا کې ډیر خو زلیده، بیا چې دا خو زلیده، بیا هغه وخت کې بیا زم فیل سره معرفي سلمه، بیا فیل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند، اوس دغه دی اوس شل کلنی وته
دیرش کلنی کې انتظار
اوس ولا خلق وای وای چې تاسو کلنی پوری بد تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې وره سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واورید دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چې نور نشته د دې ځوانو موسیقي غږون کو څخه یو شمیري اوس د کوربه هواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یوځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یوځای شي څو یوځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې
کړو وستنړی یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتې دا د موسیقي غږونکي نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دنه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی په څو مواردو کې د موسیقي علي ماته کړی او موسیقي غږونکو سره لس په کبي ډک چلن کړی د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس کودلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړې خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو وست طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو لخپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او وس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
دلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسيره ولسوالۍ ده په یو کندي په سیمه مربوط او د دلمند ولایت هغه خيري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پر 90 کیلومتر لار ده مګر یو ولسات 2 ساعت د مټر مزل دی چې لار مجیره غچا ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکړي زموږ دغه لار او زموږ د باغران ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون لري یو وای پای بغیر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعت مدرسې ته امر د سرحداتو سره غرونی منطقه د مزل کې تر د ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه وخت انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټه ته یا یرات بیا د خپل مریض معلوماته پاره د اړیکو د ټینګولو د پاره د اړیکو د نیولو د پاره 2 ساعت امر پر مترګاټ باندې مزل کې خپل مریض سره معلومات نسی او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا موږ کشران مډیر دي او ولسوالی مو جوړ ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرد ولسوالی کې یوه دانه مالیه هم نسته نو کوم کارمندان چې دي یا کوم موسسایتي چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستئ نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو مو بیخي ډېر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت ته یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسؤلین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و په نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روان خبرونه په دوام کې ترشناس محلاندی پروګرام تکرارو چې پرون مس پښین په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دا فیروی چې هیواد له حمله افغانانو سره بشری برستو ته ژمن دی یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي د روسیې ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري آژانس خبري اعلانو کیف ته نشته دی بوچا شارګي په واټونو کې لښته لشه د شلتنو مړی لیدلې دي چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته له دغه گاونډي هیواد ملاتړ کوي او د یونان ساحلي ګارد له یوې بیړۍ څخه چې د پیلو پونیس ټاپو په لویدیځه برخه کې له ستونزې سره مخامخ شوې و او یا تنه پناه غوښتونکي وشغورل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ازادي رادیو نن ورځې په ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د افغان سوداګرو پر ستونزو خبري کوو د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته طالبانو تر یوې مودې پورې بانکونه بند کړل او وروسته چې پرانستل بانکونو څخه د ډالرو استلې خورا محدود کړل د چارې د سوداګرو چې په ډالرو له بهر څخه جنسونه واردوي پر کاروبار ناوړه اغیز وکړ سوداګر وایي سره لدی چې اوس افغانستان ته له بهر پریمانه ډالر راځي خو بیا هم بانکونه دوی ته په محدود پیمانه ډالر ورکوي چې لکه بلې دوی له ستونزو سره مخامخ دي له بلې خوا له افغانستان څخه د ډیرو سفارتونو د وتلو او د یو رسمیت پیژندلې حکومت نشټوالي د دې سبب کیږي چې افغان سوداګر د نورو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو ته د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې په مالی برخو کې اوسنی چارواکي مسلکی نه دي په اقتصادي او تجارتي برخو کې تجربه نه لري او له همدې کبله د سوداګرو مشکلات نشي درک کولای دوی په لارو کې امنیت ستایي او وایي چې د پخوا پشان په لارو کې اخازي کمی شوي په ګمرکونو کې رشوت هم تر پخوا کم شوي خو اقتصادي رونق هم په ټپه درېدلې ده زموږ د خبرونه میلمانه دي د سوداګری خونو د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي او دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی ځینې سوداګر وایي چې لا هم دوی د اسعارو په برخه کې مشکلات لري بانکونه غمره پیسې نه ورکوي څومره چې دوی په کار دی او که څوک له ځان سره پیسې وړي لکه له 1000 ډالرو زیات پیسې ورسره وینو نیول کیږي دا مسله څنګه ده
او بلې افغانستان خو تاسو ته معلوم دی چې په یو خاص شرایط کې دی هغه نورمال شرایط چې مخکې په هغه شکل نه دي د اسلامي امارت د راتګ سره سم متاسفانه چې دنیا د افغانستان د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې هغه شانته چې لازم وي هغه وشلولې او هغه ټول بندیزونه چې کېدل نو طبعا یو مشکل په افغانستان کې راغی چې بانکونه ودرېدل او هغه په نورمال حالت نه غیر نورمال حالت ترالو. ګرچه د مخکنیو نمړنیو دوو میاشتو په پرتله باندې اوس ډېر سهولتونه راغلي دي او سیستم ایجاد شوی دی په شکل د اشکالو باندې، خو هغه شانتي چې پخوا نورمالو هغه شانتي نه دی. اوس هم بانکونه مشکلات لري، د دنیا د بانکونو سره پیسې زمونږ په اسانه شکل باندې نه تبادله کیږي، تجارت هم د ستونزو سره مخامخ دی، یعنی جهانی لحاظ مخامخ دی. داسې نه دی چې په داخل کې د کوم ستونزې، په داخل کې چې کوم امکانات دي هغه کوم مشکلات چې وي، تاسو مو ته اشاره وکړه چې هغه د خاصۍ او ستونزه وا او یا د امنیت مسله وا، فساد ډېر وو، فساد په ګمرکاتو کې وو، هغه مسایل ختم شوي دي شکر د اسلامي امارت پر اتاق سره. اما هغه څه چې موږ د دنیا یو برخه او افغانستان د پدې کوره کې ژوند کوو او د یو کلی او کوریو د دنیا سره مالي کې هغه شانتي چې لازمي دی هغه شانتي نه دی، او هغه تاسو پیګه هغه سیاسي ملحوظات دي، هغه دنیا په خپل هغه بازي پیشنهادات باندې ټینګار کوي د امارت سره. اما تجارتي مسله دا ده چې له طرف کریډیټونه او ویل سیګان نه خلاصيږي یا ټي ټي نه کیږي، ټي ټي کیږي نو په ډیرو سختو شرایطو کې کیږي. بانکونه هم د جهاني بانکونو سره چې پاکم روابطو هغه شانتي نه دي. اما د بل طرف زمونږ په انتقال د پیسو باندې ډیر مصرف راځي، حتی په $1,000 $3,000 اوس کمیشن اخیستل کیږي. نو دا متاسفانه چې زمونږ تجارت یې هغه نورمال حالت نه یو څه غیر نورمال کړی.
قسم تاسو ویل الکوزه صاحب چې مشکل به هر کې دی، په داخل کې نشته، لیکن کوم سوداګر چې موږ ور سره خبرې کړې دي هغه وایي چې اصلي مشکل په داخل کې دی. اول دا ده چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې څومره پیسې دوی په کار دي چې هغومره دوی بهر ته انتقال کړي.
زموږ بانکونه چې وسټیټي کوي د نورو بانکونو سره په ارتباط ساده دي، نه چې امریکا یو څه سهولتونه یو څه د دې د خزانه وزارت یو شلم لمبر حکم په اساس باندې یو څه سهولتونه راوستل دي چې بانکي سیستم باید فعال شي او بانکي پیسې باید یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. خو زیات دا چې کېدلی شي چې د خارج نه چې پیسې راځي هغه کوم ستونزه نشته دی. اما موږ چې کمپنۍ ته پیسې لیږو هغه ستونزه شته، لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه دا ما ویل په خپلو خبرو کې چې زمونږ ټي ټي نه کیږي هغه شانتي نورمال نه ده لکه پخوا چې وه. هغه چې کیږي په ډېرو ورځې وخت نیسي، ډېر زیات شرایط په سخت دي، اسناد غوښتل کیږي. موږ باید د دې تعهد ورکړو چې غوړي راوړو، دا غوړي باید بیرته راورسیږي افغانستان ته، دا داسې نه شي د افغانستان نه ډالر ووځي. دغه سي مسائل شته دي، قیدات شته دي، او جهان هم هغه شانتي چې د نورو ملکونو سره برخورد کوي زمونږ سره نه کوي. موږ چې یو د پیسې انتقالو فرزن مجبور شو چې یو صراف او د حواله د لارې نه پوسره شاهزاده کی خپل ځکه معاملہ کو هغه به دوبهی تلاډی شي، په دوبهی کې هغه خپل کمپنۍ لري، دا هغه کمپنۍ په ادرس باندې ماليزیا ته یا چین ته یا بل ځای ته موږ پیسې انتقالو. دغه ستونزه شته، جدي ستونزه ده چې دا تر اوسه نه حل شوی. نه تنها چې دا ستونزه شته، بلکې هغه پیسې چې موږ په بانک کې لرو هغه په کامل ډول باندې موږ ته نه راکول کیږي چې د پټن اصل زمونږ په کاري امغه بر واخلو. هغه د فاره هم یم ماین پروسیجر د افغانستان بانک جوړ کړی دی او هغه خپل مالی حساب لري چې په افغانستان کې انفلاسیون رانیشي یا په افغانستان کې مشکلات رانیشي د دوی دلایل دادی. افغانستان او تاک تجارت او سرمایه‌ګذاری په منظم ډول د امارت سره، د شورای عالی اقتصادي سره، هم د بانکونو سره، د وزارت تجارت، د مالی د وزیر سره په منظم شکل باندې موږ جلسې لرو، د صرافانو جلسې، دا ټول شان موږ سره شریک کړي دي. موږ خپل ستونزې خپل دولت ته ویل دي، دولت په کوم اندازې چې دوی په واس باندې پوره ده تر هغه اندازې مرسته او کومک شوه دي. اما زیاترین فشار چې د مامخ کې مت اشاره وکړل، متاسفانه چې موږ په سیستم کې برابر نه یو، مملک وطن د جهان نه پرسمیت نه دی پیژندل شوی، یو څه ستونزې شته، هم نام د سایګانو سره لرو، هم د دغه سره، یعنی تجارت نورمال تجارت نه دی. زموږ تجارت کوم شکایت لدی د حق په جانب.
بهیر صاحب تاسو ته مرکله وایم. الکوزی صاحب ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، غالبا چې تاسو هم د دوی خبري واورید، د دغه ستونزو دلیل تاسو په نظر څه کېدای شي؟ آیا ځینې وایي چې طالبانو په اقتصادي سکتور کې داسې کسان ګمارلي دي چې هغوی له اقتصاد له علم سره ډیر بلد ندی په دې برخه کې کافی تجربه نه لري او ځینې بیا وایي چې دغه مشکلات او دلیل داري چې له بهر څخه له نړیوال ټولنې له لوري په افغانستان باندې فشار دی. ستاسو نظر څه دی؟
کوم د دوه دلایل دی، هم داخلي دلایل لري هم بیرونی دلایل لري. د افغانستان عدم به سیاسي ثبات د خپل یو غټه ستونزه ده، یعنی په اصطلاح ریښه یا بنسټ یا غټه همداده چې د افغانستان د خدمت رسمیت پیژندل دا غټه مسله ده. د افغانستان د اړیکې پرې کیدل یا د افغانستان اړیکو نه درلودل د به ګاونډیانو سره یا د منطقې سره یا د نورو هیوادونو سره دا یو اساسي دلیل دا دی. په دې چې هلته عدم د اعتماد، یعنی په رسمیت نه پیژندل په دې معنا چې عدم د اعتماد دی. په فضا د عدم د اعتماد کې کار کول خصوصا د تجارت لپاره سخته کیږي، په دې چې رواني امنیت هلته موجود نه وي. دا یو مسله ده. د افغانستان د غټو پیسو د البته د پشتوانۍ د کنګل کیدل په امریکایو په نورو هیوادو بانکونو کې دا غټه سوزه ده. د پیسو یو غټه برخه ټول موږ تاسو په دغه پوهیږو چې د خصوصي سکتور پورې مربوط دي، او خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصاد یو غټه په اصطلاح پایه ده چې دا باید قوي وساتل شي. متاسفانه د په دغه دلیل دا هم یو غټ زیان خصوصي سکتور ته رسیدلی دی. د افغانستان د بانکونو اړیکو نه درلودل، البته په تېرو میاشتو کې البته اوس یو څه سولت رامنځته شوی د نورو هیوادو سره، دا غټه ستونزه ده. یعنې څنګه د پیسې ته څنګه تجارت کوي، څنګه پیسې لیږلی شي، څنګه جنس راغوښتلی شي. د ننه نور په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ د اوو میاشتو نه راپدې خوا زه یوازې دا هدف ما دا هم دی چې زه انتخاب وکړم. هدف دا دی چې موږ ستونزې وپېژنو او د هغه د حل دپاره موږ کار وشي. ښه وي څومره فابریکې وتړل شوې د اوو میاشتو نه راپدې خوا؟ دلایل مختلف دي. دولت یو اندازه البته هغه توان فعلا نه لري چې کافی اندازه حمایت د خصوصي سکتور نه باید دوام اعلان شي. د افغانیو بې ثباتي څاروان صاحب دا خپله یو غټ دلیل دی په یو شکل، چون افغانیو تعداد یا مقدار په بازار کې یا د افغانستان په اقتصادي صرخې کې پولیس صرخې کې یو مقدار پیسې کمی دی، او دلایل معلوم دي. یو مقدار پیسې مدرس شوي، یو مقدار خلکو پیسې چیزی کورو کې ځان ته پیسې ساتي او نه غواړي چې بازار ته وساتي. په دې چې دوی سره یو تشویش دی کیدای شي یو ستونزه پیدا شي. نو که چیرې تجار مطمئن نه وي چې زه د خپل سرمایه راوړم په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوم، نو دا څنګه کولی شي چې خپل کار ته په علاقمندي کار وکړ؟ یعنی حمایت باید وشي، دوی باید رواني امنیت باید ولري.
ام دغه خبره چې تاسو دی ویزی وکړه، غواړم چې علي کوزای صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. ځینو سوداګرو ویلي دي چې اوس اکثره سفارتونه له افغانستانه وتلي دي، نو دوی که غواړي چې د کوم هیواد ویزه واخلي باید ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. هلته شپې ورځې تیرې کې په هوټل کې واړوي، دا په خپله یو ډېر لوی مصرف ده. بیا د یو بل هیواد ویزه واخلي او له بلې خوا د دې لپاره څو سوداګرو دا خبره راته کړې ده، وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې ځینې عجیب اقدامات کیږي چې هغه د نورو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي، لکه له ښځو سره چې کوم برخورد کیږي، د نجونو تعلیم، که څه هم دا د تجارت مسله نه ده، لیکن دوی وایي چې همدغه ډول مسایل سبب کیږي چې په نورو هیوادونو کې مشت په ښه سترګ ونه کتل شي، هغه د پخوا په شان برخورد راسره ونه شي. علي کوزای صاحب، په دې برخه کې د سوداګرو ستونزه څومره جدي ده؟
بله، د ویزې مسله خو د سوداګرو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه سوداګر که چېرته لاړ نه شي او خارج ته سفر ونه کړي، کمپنۍ ته لاړ نه شي، کمپنۍ سره په حضوري لحاظ باندې قراردادونه کېږي، هلته باید دوی سره خبرې وشي. زمونږ د ویزې سیستم په شپږ میاشتو کې په دې اووه میاشتو کې متاسفانه بدون د دوو ملکونو نه چې ایران او پاکستان دی، نور یو ملک تم زمونږ سفارتخانې د دې ملکونو نه دي فعالې او دوی موږ له ویزې نه راکوي. زمونږ زیات نه زیات مشکل چې دی د چین د هیواد سره، چې زمونږ ډېر زیات سرمایداران هلته دي، هلته سرمایه ده، هلته دفتر دي، او دلته د کورونا مسله راغله. په کورونا د رئیس د چین سره په کراتو مراتو موږ دا خبرې کړي دي، اما دا ستونزه نه ده حل شوې. دا اوس هم د همسایهګانو سره، د ترکمنستان، ازبکستان او د تاجکستان سره، همدارنګه د مرکزي آسیا د هیوادونو سره، تاسو خبر یاست هغه څوک چې په دوبۍ کې اقامه لري هغه کولی شي بل چا ته دوبۍ حتی دغه نه ورکوي. د ویزې ستونزه خو ډېره زیاته جدي ستونزه ده، او موږ په دا څو ځله د امارات اسلامي د وزارت خارجه سره، د دوستانو سره، د جناب محترم متقی صاحب سره، او د نورو منصبانو سره، د دوی سره مداخله کړې ده، د مسؤلینو سره شوې ده. دوی هم په خپل اندازه باندې چې کوم په اندازه باندې تاسو هغه سیاسي ملاحظات بلیونی پیژنئ څه شی چې دوی په صلاحیت کې کومک شوی دی. اما مشکل جدي دی، دا مشکل د ویزې تر اوسه پورې چې حل نشي دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده. اما پاکستان په دې اخرو کې یو څه سهولت راوستلی دی د تجارانو لپاره.
علیکوزی صاحب، همدا د پاکستان چې تاسو وایئ چې نسبتا اسانتیا راوستې ده، دا هم ویل کېږي چې د پاکستان د اوسني حکومت له کبله ده. او اوس چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی، او داسې هم ویل کېږي چې ممکن د عمران خان حکومت پای ته ورسیږي او د یو بل حکومت جوړ شي، بیا ځینې وایي چې امکان لري همدغه سهولتونه چې تاسې اوس ورته اشاره کوي دا هم له منځه لاړ شي. دا تشویش څومره دی؟
دا تشویش خوشته دی په پاکستان کې، خو هر وخت تاسو ته معلومه ده تاریخ په اوږدو کې پاکستان کې دغه شی حالات سیاسي هر کله راځي هزار یو د بل په ضد باندې دغه کوي، نه غواړي چې یو دغه شی هغه د دوی داخلي کار دی. اما زموږ هیله د پاکستان هر څوک چې راځي که نظامیان راځي او که ډیموکراسي حکومت راځي، هر څوک چې راځي د هغوی نه مو هیله دا ده چې د تجارت په ارتباط اول خو د پاکستان
آیا دوی مخکې په ځلونو همدغه موافقې بیرته ختمې کړي نه دي، لغوه کړي نه دي له افغانانو سره؟
ولی نه، دې تجربه ثابته کړې دا کار شوی دی. نه تنها چې په ترانزیت کې کومه ستونزه چې حل شوې ده بېرته هماغه ستونزه پیدا شوې ده. یو دغه تشویش چې تاسو لرئ، یو دنیا لري یا زموږ تجاران لري، موږ هم لرو په تاسو تجارت کې چې خدای نخواسته دا قطع نشي. دا وزه
بهیر صاحب د دې وروستي اوریدونکو په خبرو کې تاسو تبصره وکړئ، دی وایي چې زیربنا ته د طالبانو حکومت توجه وکړي، څومره امکانات لري په داسې یو حالت کې چې حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی او ځینې بندیزونه هم دی پی، ستاسو په نظر څومره کارونه کولی شي؟
کاملا اساسي خبره ده کاروان صاحب، اساسي خبره په افغانستان کې چې چیرې موږ غواړو د افغانستان اقتصاد بیا ورغو، د افغانستان د خپل په کو ودرو، ولته باید په زیربنایي پروژو باندې باید کار وشي، په ده باید فکر وشي، طرحې جوړ شي، تدبیر لپاره مشخص میکانیزمونه جوړ شي، په ده باندې باید کار وشي. زه وبخښئ که د خبرو کې لږ تبصره کوم، 2.2 میلیارد ډالر د بی فی د تیرو اووه میاشتو نه راپه دیخوا په افغانستان کې بشردوستانه مرستو پر عنوان لاندې مصرف کړي دي. تاسو فکر کړئ څومره د افغانستان اقتصادي ستونزه حل شوې، البته په بنسټیزه توګه. دا پیسې راځي اساسي مطرحېږي، خدا کور خو یو سختن لري، دغه سختن باید مدبر اوسېږي، دغه سختن باید متخصص اوسېږي، دغه سختن باید دغه متحد اوسېږي. دا پیسې چې بیرون نه راځي دوی باید اوس خود دا خو طوی ده چې هر هیواد یا هر نهاد د خپل د موخو د خپل د غوښتنو دپاره راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، پیسې راوړي. هلته خو بیا موږ هم حق لرو، دا په دې مانا نه ده چې من هیڅ حق نه لرو د هغه په کنټرول کې یا د هغه په مصرف کې. دلته خو باید موږ خپل د غوښتنو باید ولرو، یعنی د موږ د تخصصي سطح باید دومره جګي چې موږ د خپل مقابل جانب ته موږ باید قناعت
وکړو. هغوی وایي چې موږ مرسته، مثلا دا د وروستۍ مرسته چې 2.4 میلیارد ډالر ده، دوی وایي چې دا مرسته موږ له افغانانو سره کوو، له ولس سره یې کوو چې له لوږې سره مخامخ دی. دا د طالبانو حکومت ته نه سپارو، ځکه چې د طالبانو حکومت دوی په رسمیت نه پیژني.
خو ستونزه اندادن، یعنی ولی پر اسمیت نپیجن، یو خود تعهدات چی شوی دیگار ساروان تب که پر دوهی که تعهدات چی که وروس تداغا دیر ناستی وشوی ده اسلامی امارت سرپرست وزیران و لخوا نره دیر هیوادو تا دوی لارل سکی ناسل تعهدات یو کرب ده تعهدات، ولی یو مشترک نقطه که نرسیگ، یعنی ده افغانستان وره یلتا ده من ده سخان مطلع ده که چیر ده ولس ده سخان دک نی داستون زی بلا هم دوامی لازه تاسی ده طول مسائل پریدو آغا تعهد چې کو د نړیوالو سره په هغه باندې صادق اوسېږو که چیرې نشو یا نه کوو یا د موږ توانه پورته دی که دلایل لرو هغه باید قانع کړو، او که چیرې نشو قانع کولی بیا باید موږ تمکین وکړو، دته تمکین وکړو او دا موږ عملي کړو. متاسفانه تعهد کېږي عمل نه کېږي. دا په روسیو کې دا دوه درې تصمیمه چې دوی ونیول، مثلا د رسنیو په خپرونو باندې دا یو او د نجونو په ښوونځیو باندې دا دوه، دا ډېرې یو بد تصویر رخي. زه کاملا مخکې نه پوهېږم چا دا خبره وکړه، الکوزي صاحب دا خبره وکړه، د افغانستان د تصویر چې نړۍ ګوري، د تصامیم چې نړۍ ګوري، دا په ټولو مسایلو باندې خپل تاثیرات لري، یا منفي یا مثبت لري. د ویزې په ورکړې باندې د مکتب مسله هیڅ ویزې پورې ارتباط نه لري د نجونو ښوونځیو مثلا، اما تاثیر په دې چې یو تصویر تاسو راځئ بیرون د افغانستان نه بیرون په اروپا کې یا په امریکا کې هر ځای کې وګورئ، دا خپله متاثره کېږي سړی د دغه وضعیت نه. نو هلته دا مسؤلیت دی، دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص ګامونه پورته کړه. دوی باید خپل ځان په خلکو په نړۍ پر رسمیت وپیژني. دوی باید خپل دولت غم ولري. دوی په ده باندې نه کېږي کاروان صاحب کار په ده نه کېږي چې یوازې صرف د دپاره چې مثلا موږ په دې مقوله باندې فکر وکړو چې موږ د افغانستان واکوس موږ سره دی په هر طریقې چې موږ د قدرت ته ورسېږو ټول صلاحیتونه څوکۍ او ټول مسؤلیتونه موږ ته یي.
همدرد صاحب ویل چې قیمتي زیاته ده، نرخنامې نشته، او بل دوی ویل چې پاکستانی معلوم نه کم شوي دي. هل دا ده چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس له دو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان سره اړیکې نسبتا ښه دي او اقتصادي روابط هم ښه دي، نو دلیل یې څه کېدای شي؟
بله مننه سلام صاحب. یو خو د تجارانو مشکلات دي چې تجارانو مشکلات جدا دي، یو د خلکو ستونزې دي. د خلکو ستونزې د قیمتي یا په سراتر شاید د کار د نه موندلو یا د ژوند د سطحې د راټیټولو چې کار نشته دی، خلک غریب دي، عرضه په بازار کې ډېره ده، تقاضا نشته دی د خرڅولو، تجارت زمونږ واردات ورځ په ورځ کمیږي. د پخوا په نسبت باندې تقریبا 30% زمونږ واردات کم شوي دي، او د دې اساسي علت دا دی چې دلته دوران د سرمایه نشته، خلک بیکاره دي، خلکو دپاره کار نشته دی. نو خلک ډېر زیات په دې باندې واقعا په فشاري راوړي چې ولې نرخونه قیمته دي. نرخونه په دغه خاطر باندې چې د دوی سره پیسې نشته دی، دوی کار ورته نشته دی، دوی بیکاره دي په کور کې، او د ده په جب کې پیسې نشته دا اوله پرزن په 2000 روپۍ شي یا 2500 روپۍ شي، دوی هغه 2000 روپۍ نه لري. د دې لپاره دا مشکلات دي. خو زه دا ویلی شم چې نه تنها چې دی وایي چې نرخنامه نشته، نرخنامه هم شته دی. په کابل کې کمیشن فعال دی، په ولایاتو کې د ښاروالیو کمیشنونه شته دی، منظم په شکل باندې دغه کوي. دا اوس سروان صاحب دازه چې تاسو خبرې کوم په دې بل ټلیفون مې د پېښور سره خبرې وکړلې. دا اوس 50 کیلو وړه په پېښور کې په 4,600 4,500 کلداري باندې خرڅیږي، چې هغه راوړی په افغانستان ته. د افغانستان کې موږ دغه قیمت ترین چې په لوري منطقو کې خرڅیږي 2,400 2,300 موږ د لوړو نرخ ورکړی دی په منډري کې چې خرڅیږي دغه پرون او نن. نو عرض مې دا دی چې موږ داسې یو جنګ ځپلی هېواد یو، دلته راباندې بینالمللي قیدات دي، دلته هم پیسې نه انتقالېږي. یو لک ډالر چې انتقاله درې نیم زره ډالر به کمیشن ورکه. یو پاکستانی دا کار نه کوي، دغه پیسې په $100 باندې رسیږي خپل کمپنۍ ته د خدماتو په مقابل کې. یو وزبات، یو ترکمن، یو ایرانی داسې ستونزې سره نه دی مخامخ. اما موږ د امارات سره په یو ځای باندې کمیشنونه لرو، حتی هر هغه یونیورسټي راځي زمونږ تاسو ته به معلومه چې موږ غذایي مواد دا اوس نه بلکې تقریبا دا لس کاله کېږي چې موږ د پاکستان نه نه راوړو، یو څه لږ د ایران نه راوړو. نور ټول موږ 30% څه غذایي مواد دي، که اوړه دي، که غوړي دي، که بوره ده، دن ها وریجې موږ د پاکستان نه راوړو. نور ټول شیان موږ د قزاخ نه راوړو، د مرکزي آسیا نه راوړو. تاسو ته معلومه ده د اوکراین په جنګ کې اوکراین یو د لوی هېوادونو نه و چې بوره تولیدوله. ټول مرکزي آسیا ته بوره ورکوله، هغه بنده شوله. اوکراین د کال تقریبا 60% پرست په منطقه کې تولیدول چې دا ټول ورکول مرکزی آسیا ته، قزاق ته، آذربایجان ته، روس ته، او هغه وړي تولیدول. موږ شپږ ټکي ساده وړي ته دغه ځای نه راولم. دا وړي کامل بند شو، بوره بند شولا، غنم او وړه په دغه شین حالت کې روسانو خپل غنم ودرول په قزاق باندې. قزاق ډیر زیات غنم اغستل، خپل یې لرل، بیا موږ راولل په ازبکستان کې په سیلوګانو کې ورکول. افغانستان ته موږ ته ارزانه تمامېدل. اوس موږ ته دوه چنده تمامي ګټه ټولې هغه ستونزې دي چې په بازار کې قیمتي راوستل دي. اما بیا هم اسلامي امارات مسؤلین، وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت مالیه په مکمل ډول باندې مالیه او محصول په غذایي موادو باندې راښکته کړه، چې دا ټول هغه څه دي چې تدابیر چې زمونږ او د امارات په امکاناتو کې دي، هغه تدابیر ورته نیول شوي دي. اما دې کې شک نشته دی چې قیمتونه جګ دي، او د قیمتونو علتونه جهانی دي، بینالمللي دي، خارجي دي. رالمه د پاکستان په ارتباط باندې، پاکستان معلومه خو زه فکر کوم چې ډېر زیات کم شوي نه دي. دغه ورور چې هر رقم سره دغه دی، دا اوس هم په پاکستاني وریجې، پاکستاني یو څه غوړي او میوه، حبوبات
او هغه څه چې لازم دی هغه راځي موږ د پاکستان سره تجارت کم شوی دی دا په دې معنی نه دی چې موږ د پاکستان عزت یې دا دی نور چې معلومه موږ ته ارزانه تمامیږي نسبت د پاکستان نه پاکستان خپله د بل ځای نه مال اخلي دی راوړي دی نو موږ د هغوی نه چې اخلو موږ ته قیمت اوړل موږ ته قیمته تمامیږي غوړي موږ ته قیمته د دوی تمامیږي بورم موږ ته د مرکزي آسیا او یا د خپله د مالیزیا او اندونیزیا نه چې موږ مواد راوړو یا د چین نه راوړو هغه راته یو څه ارزانه تمامیږي نو د عرضه او تقاضا مسله ده د پاکستان سره دا اوس سږکال هم زموږ تجارت تقریبا د سوا متر اتنی سو میلیون ډالر پورې ده په فا یو میلیارډ یا دوه سو میلیون تجارت هم د ټولې دنیا سره کم شوې ده د پاکستان سره هم کم شوې تن هر زمون تجارت د ایران سره زاپه شوې ده چې د ایران راغه انتقالات د ډالر میکیږي په محلي پیسو باندې کیږي نو په دې خاطر هم تجارت وسره ده
بله تاسو وویل چې له پاکستان وسم میوي راځي او نور شی راځي مخکې بهیر صاحب هم اشاره وکړه هغه شی چې په خپل لرو ولې باید له بهره ارزانه وارد شي که وارد شي هم آزاد بازار هم وی نو باید مالیه پر زیات شي په امده ورستوي ورځو کې په کونړ کې او همدارز ننګرهار کې د چرګانو اکثره فارمونه او دلیل هم دا و چې یو خو هغه مواد چې دوی د چرګانو لپاره پکار دی هغه قیمت شوی دی ورته وارانه کوي او بل خو له پاکستانه چرګان ارزانه راځي نو دوی ته صرفنه کوي په دې برخه کې تاسو نظر سره دی و سوداګر په حیث چې هغه شای چې په خپل تولیدولای شو آیا بیا هم له غونډیو هیوادونو په داس شکل وارد کو چې مالیه کم پرې وځکو
هیڅ کله داسې نه ده دا تصویر چار چور کړه دا تصویر غلط تصویر ده مونږه په خپل هغه شیان چې مونږه تولید او زمونږ په افغانستان کې تولیدیږي د هغه د شلو نه تر 10% پورې تعرفه جګړه او په اته غذایی مواد باندې چې غذایی اولیه مواد دي پالیسی د تعرفې د وزارت مالیه دا ده چې په دې کې د 20% نه باید تعرفه جګه نشي اما هغه غذایی مواد چې موږ په افغانستان کې تولیدو هغه موږ 40% ته جګړي دي 40% د
الکوزې صاحب کدا سی مخکنی اوریدونکو خپلواک صاحب وویل چې لبنیات م پرېږدي چې له بهر نه راشي ځکه چې وس په خپل کافی لبنیات تولیدو او یادې ننګرهارو دي کونړ دي فارمونو مسئله نو دا اول سقوط کوي
فارمونه سرلوان صاحب دا مطلق اسلامي امارات هدایت ورکړی دی چې یو کیلو غوښه د خارج نه نشي راتله او تاسو په دې شپه میاشتو کې په ګمرک کې تاسو اڅو چې تللی شي په ګمرکاتو کې دی وګوري چې یو کیلو غوښه چرګ یا بل غوښه محصول شوی و
ژوندۍ راځي نو بیا
نه دی محصول شوی هغه بند کړی دی په هیڅ صورت باندې د خارج نه ناراضي او د خارج اما موږ خپل مشکلات لرو دي کې هیڅ شک نشته دي چې خپل مشکلات مشته دي موږ په داخله د افغانستان کې فابریکې جوړې کړلې خا دغه د چرګو دانا او د اشیام اوس په نګرار کې په کافي اندازه باندې تولیدېږي دا زړه ته دا اوس ویل چې اسناد ته در کوم چې موږ یې تاجکستان ته صادرو د چرګو دانا د چرګو خام مواد موږ تاجکستان ته صادرو نو از یو خو هغه خبرې دي چې د امارات نه مخکې خبرې وي خلکو به دا ویل چې دا شي تاسو کاملا داخلي صنعت ته توجه کیږي او باید ورته وشي اما عالم په دې کې چې او جنس ته په جهاني سطح باندې کوټوي چې زه هیڅ شی د بل چا سره تجارت نه کوم چین چې او ډېر غستله هوا د هغه د دبليو ټي او غړي د هغه حق نه لري چې چاته وایي چې ته لبنیات مراوړه یا بل شی مراوړه هغه د رقابت مسله ده موږ باید خپل تولید حمایت کوو تعرفوی حمایت کو پسراتی شمالیتی حمایت کو او هغه بل چې راځي چې هغه زمون سره رقابت ونی کی کمن ایران ته سباو یو یا پاکستان ته سباو یو چې ته هیڅ حق نه لري چې ستاله بنیا د تراشی خو سبا زما ګورم نه فریدي سبا زما کولم نه فریدي سبا زما تلکم نه فریدي نو په دې خاطر باندې چې موږ د جهانی تجارت غړیو تجارت د چا سره نشو بندولې مګر خپل صنعت باید حمایت کو هر څوک دا حق لري چې خپل صنعت حمایت کی تعرفوی حمایت کی مالیاتی حمایت کی او بل اساس مداد چي د افغانستان خلک باید حمایت کی زمون خلک باید دا فرهنګ ولري چې د خپل تولید نه استفاده وکړي د خارجي تولید نه استفاده وکړي
بهیر صاحب کڅم تاسو په خپل خبرو کې د سوداګرو زین غشتن مطرح کړی چې یا مستونزې مطرح کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د دې لپاره چې د سوداګرو مشکلات کم شي که یو دوی غشتنی ولري نو هغه دوی یا درې بچوي
خو زما هیله دا ده چې تجار ستونزې شته دی تر څو پورې مونږ خو په دغه اوس یو داسې استراري حالت کې دا شپږ میاشتې تېرې کړې دي چې د دنیا سم روابط په شکل د اشکالو قطع دي. هیله مو دا ده چې دنیا هم لکه څنګه چې مخکې بهیر صاحب ویل دي دنیا دې ته توجه وکړي چې ټول افغانستان او خلک په دې ګناه ونه لیږي چې دوی د طالبانو سره مشترکه ژبه نه لري. باید حتماً د رسمیت پیژندلو مسله ضرور ده. هغه معیارونه او نورمونه هیله مو د طالبانو نه دا ده چې د دنیا کې منل شوي نورمونه دي او علمي دي او اسلامي دي، په هغې باندې دوی د دنیا سره خبرې وکړي چې تر څو دا لویه ستونزه حل شي او دا دروازه خلاصه شي او د رسمیت پیژندلو مسله رامنځته شي. نو زه په دې فکر کوم چې هغه د حل لار همدا ده، هغه اساسي کلید دا ده چې دا وشي. نو فکر کوم وړې زړې ستونزې دي، هغه مونږ د دوی سطرحه کړې دي، خو هغه څه چې په خارج پورې اړه لري هغه د دوی په وس نه دي پوره، او د دوی وس هغه وخته کېږي چې دوی دنیا په رسمیت وپېژني. نو هیله مې دا ده چې دواړه طرف ته هم جهان او هم امارت اسلامي په دې باندې کار وکړي چې د رسمیت پیژندلو مسله حل شي.
ډیر زیات مننه کور ودان ښاغلی خانجان علي کوزی د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی. همدارس د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، لتا سو درنو اوریدونکو هم منندوی
مننه چې ازادي رادیو اوري.